دا مشال رادیو دا مهال په پېښور کې د سهار نهه او په کابل کې اته نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسې د سیمې خبرونه له تاسې اورو او سندرې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پاکستان وایي د چمن بولدک لار بیا پرانیستو پریکړه به د جغرافیایي سروې تر رپورټ وروسته کوي. د پاکستان پولیسو او د بشري حقونو کمیشن ویلي د ولی خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي له کورنۍ سره هر راز مرستو ته تیار دي او نن ایرانیان په ولسمشریزو انتخاباتو کې رایه اچوي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د چمن سپین بولدک لارې خلاصولو په اړه پریکړه به د افغانستان او پاکستان د پولي جغرافیایي سروې تر رپورټ وروسته کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل لارې پر پوله د امنیتي اندېښنو له کبله تړلې.
Joint survey was carried out of the area.
د دوړو خو په ګډه سره سروې کړې شوې ده. ما ته په دې اړه لا معلومات نشته. زما په خیال د حتمی رپورت راتلو انتظار کول پکار دي، خو چې کله دغه رپورت راشي دا هغې وروسته به موږ د وړاندې تګ لپاره هیله مند یو او د هغې په نتیجه کې به موږ د پولې پرانستو په اړه کاروایی کولی شو.
د روانې میاشت پر پنځمه پر چمن بولدک پوله د پاکستاني او افغان سرتیرو ترمنځ تر نښتې وروسته لار وتړل شوه چې نن یې څوارلسمه ورځ ده. د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر کړی چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تور دی د هند د بحري ځواک پخوانی افسر نه وژني. په هیګ کې د ملګرو ملتونو دې عدالت تیر مازدیګر ویل پاکستان دې د هند دایرې کړې مقدمې تر فیصلې پورې کلبوشن یادف ته د مرګ سزا نه ورکوي. د عدالت مشر رونی ابراهام وویل عدالت په یوه خوله پریکړه کړې چې پاکستان ته امر وکړي چې یادف ته د مرګ سزا نه ورکولو په اړه ټول اقدامات وکړي. هند تېره اونۍ په نړیوال عدالت کې د پاکستان پر ضد مقدمه دایره کړه او تورې پورې کړ چې تیر کال چې یادف ونیول شو نو پاکستان ورته د سفارتي مرستو حق په نه ورکولو د سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنوینشن سرغړونه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا پخوا ویلي ول چې کلبوشن یادف ته یې د وکیل ترڅنګ نورو مرستو ته د لاسرسي اسانتیاوې ورکړې وي. د پاکستان پولیس او د بشري حقونو کمیشن چارواکي وایي د ولی خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره هر راز مرستو ته تیار دي. د مردان پولیسو مشر عالم شینواري تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی وار له مخه د مشال خان د کورنۍ د امنیت لپاره سرتیري ورکړي دي.
کاری ته سم مسلې نو ما خپل سر نمبر شیر کړی دی چې هغه تک صدا سیسی شمې ما سره رابطو کی ما سره فلال هغه په خپل باندې رابطه نه کړ. هغه له په مونږ کور باندې سکیورټی ور کړی دا هغه د مونږ په قبرستان هم ور کړی دا هغه د پیډی کانسټبلان هم ور کړی دي. سلور سلور کسان یو ځای کی سلور په بل ځای کی دي.
خو د مشال خان پلار محمد اقبال شاعر وایي پولیسو ورته څلور سرتیری نه دي ورکړي او دا چې کورنۍ یې لا هم په بشپړه توګه خوندي نه ده. دې زیاتوي چې سپریم کورټ ورته په اسلام آباد کې د اوسېدو سپارښتنه کړې. هلته د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر مهدي حسن وایي د مشال خان په قضیه کې مرستو ته تیار دی خو په اسلام آباد کې د هغه د کورنۍ د اوسېدو لپاره پیسې نه لري. مشال خان د اپریل پر 14 په ولی خان پوهنتون کې د مذهب سپکاوي په تور ووژل شو. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په انقره کې افغان سفیر وایي دا مهال شاوخوا 40,000 افغان کډوال په ناقانونه توګه په ترکیه کې اوسي. امان الله جهون تیر ماښام مشال راډیو ته ویل په ترکیه کې د کډوالو شمیر له زیاتېدو سره هلته د افغانانو لپاره امکانات کم شوي. دوی ویل د ترکیه حکومت هڅه کوي چې دا افغانان قانوني کړي او ورته اسناد برابر کړي. جهون دا تورونه ناسم وبلل چې ګواکې افغان سفارت د کډوالو د ستونزو په هواري کې غفلت کوي. ترکیه او اروپایي ټولنې ته د ناقانونه کډوالو د سفر مهمه لار ده او رپورټونه وایي چې په وروستیو کلونو کې زرګونه افغانان د ایران، ترکیه او یونان لاره جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو ته تللی. نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات روان دي چې ورته څلور نوماندان ولاړ دي. وسنۍ ولسمشر او تر څه بریدا منځلارې حسن روحانی او پخوانی څارنوال او محافظه کار ابراهیم رئیسی په انتخاباتي ځغل کې د مخکښانو په سترګه کتل کیږي. ایران د شاوخوا 1.8 میلیونه خلکو هیواد دی چې دا مهال لوړې بیکارۍ ځپلی او د بهرنیو اقتصادي موقعو ترلاسه کولو هڅې کوي. روحاني چې د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي تړون په نتیجه کې پر هغه هیواد د لګیدلو بندیزونو په نرمولو کې بریالی شو، ژمنه یې کړې چې له غرب سره به اړیکو ته دوام ورکوي او ایراني وګړو ته به زیاته ازادي ورکوي. د 55 کلن رئیسی په اړه ویل کیږي چې د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای باوري کس دی. په عین وخت کې د ایران د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام خبرداری ورکړ چې تر رسمي نتیجو مخکې د نوماندانو د بریالیتوب یا د انتخاباتو په اړه وړاندوینې کوونکو ته پر ضد به قانوني چلند وکړي. چارواکي وای په نیویارک کې د یو تیز رفتار گاډي په خلکو خطلو په پیښه کې یو کس وژل شوی او یو شمیر ژوبل دي. پیښه تیر ماښام د ښار په ټایمز څلور لاره کې وشوه چې پکې د سیلانیانو ګڼه ګوڼه وي. د نیویارک ښاروال بیل ډی بلاسیو په پیښه کې د یو کس د مرګ او د درویشتو د ټپي کېدو تصدیق وکړ. رپورټونه وایي وژل شوې 18 کلنه نجلۍ ده. د پولیسو یو افسر جیمز اونیل وویل مشکوک ډرایور ریچارډ روجاس نومیږي چې شپږویشت کلن دی او د نیویارک ښار اوسیدونکی دی. امریکایي چارواکي وایي لومړني معلومات ښیي چې دا د ترهګرۍ اړونده پیښه نه وه. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا پر خپل لومړی بهرني سفر سعودي عرب ته ځي. د ولسمشر اداره هیلمنه ده چې د نوموړي سعودي عرب، اسرائیل، ایټالیې، واټیکان او برسلز ته سفر به د امریکا له مهمو ملګرو هیوادونو او په ځانګړي ډول د منځني ختیځ له هغو سره د ټرمپ تعلقات مضبوط کړي. خو د ټرمپ د سفر موضوع د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف پی آی مشر جیمز کومی له دندې څخه لرې کولو تر اغیز لاندې راوستي، ځکه چې کومی په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیو چارواکو او د ټرمپ د ملګرو د رابطو د پلټنو مشري کوله. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورئ. پاکستان وایي د چمن بولدک لار پرانیستو په اړه پریکړه تر جغرافیایي سروې وروسته کوي. د پاکستان پولیس او د بشري حقونو کمیشن وایي د ولی خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي له کورنۍ سره هر راز مرستو ته تیار دي.
بچې څه مناسب دي هغه موږ ولکړي دي، او هغې نه علاوه چې کوم ریسورسز اویلیبل دي د هغې مطابق موږ ورکړي دي.
د پاکستان پولیس د شانګلې په دوو کلیو کې خځې په بلدیاتي انتخاباتو کې رای کارولو ته نه دي پریښودل شوي.
دا په غړو انتخاباتو کې هم د زنانو چې کومې مېرمنې دي هغه پولیس سټېشن ته نه ځي.
او د ایران د کورنیو چارو وزارت د نننیو ولسمشریزو انتخاباتو په اړه د وړاندوینې او اټکل نه کولو خبرداری کړی. ورسره به تاسو د خپلو سیمو لوی خبرونه راکړي. موږ به سندرې در خبرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چمن او بولدک لار د بیا پرانیستو پریکړه به د پاکستان او افغانستان تر جغرافیایي سروې وروسته کوي. د وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالان ته ویل د لار تړلو پریکړه یې هلته د امنیتي دلایلو له کبله کړې. د روانې میاشت پر پنځمه د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ تنختې وروسته د چمن بولدک لار وتړل شوه چې لا هم نه ده پرانیستل شوې. نفیس ذکریا زیاته کړه چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې بهیر ملاتړی دی. رفعت انجم پر دې موضوع معلومات راکوي.
د پاکستان خارجه چارو دفتر بیان نفیس ذکریا د معمول خبری غونډې پر مهال وویل چې د دواړو خوا په دغه سیمو کې سروې شوې ده، او د حتمي رپورټ راتلو وروسته به د پولې پرانیستلو فیصله کیږي. د ده په وینا چې امنیتي صورتحال او د خلکو ژوند محفوظ کولو لپاره د پولې تړلو فیصله شوې وه، او د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه خبرې اترې روانې دي.
د دواړو خواوو په ګډه سره سروې کړې شوې ده، او په دغه سروې رپورټ کې څه دي ما ته په دې اړه لاسه معلومات نشته. زما په خیال د حتمي رپورټ راتلو انتظار کول کار دی، او چې کله دغه رپورټ راشي دا هغې وروسته به موږ د وړاندې تګ لپاره هیله مند یو، او د هغې په نتیجه کې به موږ د پولې پرانستو په اړه کاروایی کولی شو.
په پنځم مې د بلوچستان صوبې د چمن سیمې کلی لوکمان او کلی جهانگیر کې د سرشمېرنې سلسله روانه وه چې داسې وشوې، او د دوه امنیتي اهلکارو په شمول دولس کسان مړه او څلوېښت پکې زخمیان شو. د سرستو چې د چمن او سپین بولدک پوله وتړل شوه. د پیښې وروسته د پاکستان او افغانستان پوځي مشرانو په مشرۍ کې دوه ډلې جوړې کړې شوې، او د پاکستان افغانستان پر پوله د دغه شریکو سیمو دوره وکړه چې جغرافیایي سروې وکړي. دواړو ډلو د سروې راپورونه خپلو خپلو حکومتونو ته حواله کړي دي. د امریکا افغانستان ته د نور پوځ راوستلو ممکنه فیصلې په اړه د یو سوال په جواب کې نفیس ذکریا زیاته کړه چې پاکستان همیشه د افغانستان د مسلې پر امن حل غواړي، او یقین لري چې د افغانستان مسله د افغانستان په مشرۍ او وقت لاندې کېدونکو مذاکراتو د لارې هوارېدای شي.
زموږ دا یقین دی چې د افغانستان تلپاتې امن یوازې په دې کېدای شي چې د افغانستان تر واک لاندې او هم د هغوی په مشرۍ د خبرو اترو لار خپله کړی شي. خو د امریکې او ناټو ځواکونو د شمیرې د زیاتوالي مقصد افغان ځواکونه نور پیاوړي کول دي.
د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د پاکستان سفارتخانې دوه اهلکار اوچتولو په اړه نفیس ذکریا وویل چې په دې اړه افغان حکومت سره د خبرو او احتجاج وړاندې کولو وروسته اهلکار واپس سفارتخانې ته راوستل شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د پاکستان پولیسو او د بشري حقوقو د کمیشن چارواکي وایي چې د مردان په عبدالولي خان پونتون کې د وژل شوی زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. دوی تیر ورځ تر هغې وروسته له مشال راډیو سره خبرې وکړې چې د مشال خان پلار محمد اقبال شاعر وویل کورنۍ یې په بشپړه توګه ځان خوندي نه محسوسوي. اسرار العالم محمد له ټولو خواوو سره د خبرو پر اساس دا رپورټ برابر کړی.
د خبر پختونخوا د مردان پولیسو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې دوی د عبدالولي خان پونتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره د خپل وس مطابق مرستې کولو ته چمتو دي. د مردان پولیسو مشر علم شینواری وایي چې د مشال خان د کورنۍ امنیت لپاره یې پولیس ورکړي او که نورې څه غوښتنې لري نو دوی یې د خپلو وسایلو په رڼا کې مرسته کولی شي.
بس څه مناسب دي هغه مونږ ول کړی دي او هغې نه علاوه چې کوم ریسورسز اویلیبل دي د هغې مطابق مونږ ورکړي دي او که هغې ته څه مسلې نو ما پلار سره نمبر شیر کړی دی چې هغه ته که داسې څه ایشو وي نو ما سره رابطه وکړي. ما سره فی الحال هغه په خپله باندې رابطه نه ده کړې. هغې له په مونږ کور باندې هم سیکورټي ورکړې ده. هغې له مونږ په قبرستان هم ورکړې ده. هغې د بیډ کانسټبلان هم ورکړي دي. سلور کسان یو ځای کې سلور په بل ځای کې دي.
دا براسې حال کې دا چې مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې لا یې هم کورنۍ په بشپړه توګه خوندی نه ده. محمد اقبال دا مني چې د کورنۍ امنیت لپاره یې څلور پولیس ورکړي خو نوموړی وایي په دې څلورو کې دوه ښځینه پولیس دي چې دوی ورته اړتیا نه لري او په باقی پاتې دوه پولیسو کې یو هر ورځ په رخصتۍ وي.
بقایا دې ځای کې په قبر باندې چې دن تر پرونه خو یو اوس دوه کسان دي. دوی وایي چې څلور خو څلور مونږ نه وینو دوه دي یو دي. دوی بیا مسله دا شي چې دوی کوم راشي اوس لکه مونږ یې سم له څلور راکړي دي کور خواله نه کې دوی یو له چوټي ورکوي. هغه څه خبره نه ده خو چې د بهر نه صحیح ډیوټي کوي دا نه کېږي اجرا کې یا بل ځای لکه کنه پراتي مونږ خو دار خپل ځان نه ولا سیم دا دوه کسان کور کې دي یا درې څلور دا دي روټای چای ول مونږ خپل راړو.
د شروع پر ورځ په سپریم کورټ کې د مشال خان د کیس اوریدنې پر وخت د نوموړي وکیل خواجه اظهر عدالت ته وویل چې د مشال خان خویندې اوس په کلي کې زده کړې نشي کولی او امنیتي ستونزې لري نو ځکه دی د هغوی لپاره د تعلیمي سهولت برابرولو په خاطر عدالت یو حکم ورکړي. د مشال خان پلار وایي چې چیف جسټیس ده ته وویل که د لوڼو د تعلیم بندوبست په اسلام آباد کې وشي نو آیا دا په اسلام آباد کې د خپلې کورنۍ د روزمره خرچې برابرولو توان لري او که څنګه نو نوموړی وایي هغه ورته وویل چې نه.
نو لکه مثال دو چې ستاسو آیا دوره طاقت مې زما وړوکی غوند کاروبار دی د عمر دی جی شمالیاتو ګلګت بلتستان کې هغه په دوره ډول باندې دی نو بس دغه په خپل کلي کې خو اخراجات یا د تعلیم نه زه برداشت کولی شم اوس لکه دغه دا خو دومره د برداشت بیا جی نه دی مطلب دا دی.
د مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې د سپریم کورټ چیف جسټیس ورته ویلي کچېرې د سپریم کورټ پورې تړلې د بشري حقوقو یو تنظیم ته درخواست ورکړي نو کېدای شي چې په اسلام آباد کې یې د بچو د تعلیم بندوبست وشي. پر دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدي حسن وایي چې هغوی په دې لړ کې هر قسمه ممکنه مرستې ته چمتو دي.
گورا ترسو چې د قانوني جنگ خبره ده نو د هغې لپاره خو مونږ هر وخت تیار یو خو د مالی مرستو چې کومه خبره ده نو هغه مونږ سره نشته. البته د پروژې په اساس مونږ ته پیسې ملاویږي نو په دې اړه به زه له خپلې ویاندې آسما جهانگیر صاحب سره ډېر زر خبرې وکم.
په سپریم کورټ کې د چهارشنبه پر ورځ د چیف جسټیس ساکب نثار په مشرۍ درې کسیزه بینچ د مشال خان د وژنې د کیس اوریدنه وکړه. په دې موقعه د مردان پولیسو مشر عالم شینواری وویل چې تر دې دمه درې پنځوس ملزمان نیول شوي دي. عدالت د دې کیس نور اوریدنه د درې اونیو لپاره وځنډوله. یادوي چې د مردان عبدالله خان پونتون زده کوونکی مشال خان د اپریل په 14مه بلوګرو زده کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور وجلو، خو چارواکو او عیني شاهدینو وروسته وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15000 درې سو شپېته او 15000 اووه سو شپېته کیلو هرتز.
د چهارشنبه پر ورځ په شانګله کې د بلدیاتي ټاکنو په سلسله کې رایه واچول شو، خو تیره ورځ داسې رپورټونه خپاره شول چې د زیلې په دوو کلیو کې ښځې له ووټ اچولو منع کړل شوې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا لومړی ځل نه دی، بلکې دا یو دود دی چې د قامي او صوبایي اسمبلیو په ټاکنو کې هم ښځې رایه نه اچوي. هلته د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي تر اوسه د دې تصدیق نشي کولای چې آیا رښتیا هم ښځو ووټونه نه دي ورکړي، ځکه چې انتخاباتو سرکاری نتیجه لا نه دی اعلان شوی. محمد عمران دا موضوع څېړلې.
په شانګله ضلع کې د غیر دولتي ادارې فافن څوک چې په ټاکنو او نور پارلماني سیاست بیلابیل راپورونه خپروي لپاره کارکوونکي علي باش خان مشال ریډیو ته وویل چې ټاکنې که مقامي وي، صوبایي او یا د قامي سملې، هر ځل ځایي مشران کینی او په خپلو کې په یو لوزنامه لاسلیکو کی چې زنانه به د ووټ اچونې لپاره پولینګ سټېشن ته نه راوستل کیږي.
ملګري هغه ما د هغې څارنه کړې ده باقاعده تور باندې چې په کوم دوو علاقو کې شوې ده چې هغه یونین کونسل کوچ خانه ورته وایي او یونین کونسل باندې علاقه کې د زنانو یو
د چهارشنبه په ورځ د صوبې په سلویخت کونسلو کې زمینی ټاکنې په هغه نشستونو شوې وې کوم چې د ټاکل شوو کسانو سرکاري نوکرۍ اخیستو وروسته خالي شوې وو. د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا چې دغه زمینی ټاکنې په 14 ضلعو کې په 3 سلویخت خالي شوو نشستونو باندې وشوې. د نوم نه ښودلو په شرط د الیکشن کمیشن یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته یوازې په 14 ضلعو کې د زنانو د ووټونو نه اچولو شکایتونه راغلي چې پکې بردیر، شانګله، بټګرام او بونیر شامل دي. د دې خبرې پخلی ځایي خبریال موسا یوسفزی هم کوي او وایي چې کومه جرګه د زنانو د ووټونو نه اچولو پریکړه وکړي، هغوی د دغې جرګې د لارې انتظامیه هم په دې خبره قایله کی چې دا روایت وپالي.
دا د شانګلې روایت دی چې دا په غټو انتخاباتو کې هم د زنانو چې کومې مېرمنې دي هغه پولیس سټېشن ته نه ځي. دا د غزې روایت ځکه دي چې هغه جرګه کینی کم کلي نه چې د صوبایي اسمبلۍ یا د قامي اسمبلۍ ممبر ولاړ دي، د کم کلي نه ولاړ دي، تعلق یې د هغه کلي سره. دا جرګه فیصله وکړي چې دا ووټونه د سرستا شو، دا 300 شو، 400 شو، مثلا هر څو شي، دا به تا ته مونږ ولګو، دا به شمېره کې راته ولګي، خو مېرمنې زنانه چې کمی دي دا به
په سیاست او په خصوصي توګه په ټاکنو کې د زنانو برخه اخیستو لړکي کارکوونکي غیر سرکاري ادارې نېشنل کمیشن آن سټېټس آف ویمن مشره خاور ممتاز وایي چې دوی سوسو واري له حکومت دا غوښتنه کړې چې هر هغه ځای چرته چې په ووټونو چولو کې د زنانو برخه د 10% نه کمه وي هلته بیا ټاکنې اعلان کړې شي.
زموږ خدا غوښتنه ده چې چرته زنانو ته د ووټ چولو اجازه نه ورکول کیږي هغه ټاکنه دې ناکنه وګرځول شي او بیا دې پرې ټاکنه وکړې شي، ځکه چې لږ تر لږه 10% زنانه خو دې بهر راوځي او کدا سې نوي نو هغه څوک به څنګه نمائندګي وکړي چې د زنانه ووټ ورته نوي ورکړل شوی.
د پاکستان د ټاکنو د کمیشن صوبائی چارواکی سویل احمد په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته لا هم سرکاري نتیجې نه دي راغلي، نو ځکه دوی نشي کولای چې د زنانو د ووټونو د اچولو یا نه اچولو پخلی وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د ایران د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې که رسنیو یا بل چا د نننیو ولسمشریزو انتخاباتو تر رسمي نتیجو مخکې د بریالي نوماند وړاندوینه اټکل وکړ، نو پر ضد به یې قانوني چلند وشي. دولتي خبري اژانس پیګا ویل د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی چې که د دې امر سرغړونه وشي نو دا به په انتخاباتو کې د مداخلت مترادف وبولي. د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندانو هم له خپلو پلویانو غوښتي چې تر رسمي اعلان مخکې دې جشنونه نه جوړوي. احمد تکل معلومات راکوي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال د نننیو انتخاباتو د نتیجو د هر راز اټکل او وړاندوینې په اړه خبرداری ورکړی او ویلی دی چې د دې حکم له سرغړوونکو سره به وړ چلند وشي. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت مرستیال حسین زلفقاری پرون ګواښ وکړ چې کرسنۍ یا نور کسان د انتخاباتو د ګټونکو په اړه له وخته مخکې اټکل یا وړاندوینه وکړي نو محکمې ته به معرفي شي. زلفقاری په یو بیان کې چې پرون خپور شو ټینګار کړی چې د انتخاباتو د ګټونکو په نوم د جشن جوړونکو به د انتخاباتو د امنیت د اخلالونکو په توګه وپیژندل شي. د ایران انتخابات د کورنیو چارو د وزارت لخوا ترسره کیږي او د شورای نگهبان په نوم ځواکمنه شورا څارنه پرې کوي. له بلې خوا د ولسمشر حسن روحاني انتخاباتي کمپاین له خپلو پلویانو غوښتي دي چې د رایو د نتایجو له رسمي اعلان مخکې د خپلې بریا په اړه جشنونه نه جوړوي. د روحاني د کمپاین رئیس په یو مکتوب کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د کورنیو چارو وزارت له بیان سره سم له وخته مخکې د رایو د نتایجو له اعلان او د جشنونو له جوړولو ډډه وکړي. په همدې حال کې په انتخاباتو کې د روحاني اصلي سیال ابراهیم رئیسی له حکومت غوښتي دي چې د انتخاباتو په مسله کې له قانون سره سم عمل وکړي. رئیسی په یو بیان کې چې وړ مورس خپور شو ویلي هغه کسانو ته چې ښایي د خوشحالۍ په دې چاپیریال کې د ګډوډۍ او ناامنۍ د جوړولو نیت لري نصیحت کوم چې د خلکو اراده او خوښي ته تسلیم شي. خو ښاغلی روحاني په همغه ورځ په ځواب کې وویل دای نه غواړي چې شورای نگهبان پر انتخاباتو څار وکړي بلکې دا کار د په وینا باید ځوانان وکړي. ښاغلی روحاني همداراز په وار وار د سپاه پاسداران او قضایه قوې په ګډون د مذهبي مشر آیت الله خامنهای تر لاس لاندې ادارې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په انتخاباتو کې په لاس وهنو تورنې کړي دي.
او د احمد تکل له دې رپورت سره د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو مهم خبرونه را سره شریک کړئ. د شریکولو یو لارې فیسبوک ده، بل لارې دا ده چې په پاکستان کې اوس یو په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ نو په وړیا ډول راته ټلیفون کولی شئ. ورسره د ټلیفون څلور نور شمیرې هم شته او په سکایپ هم را سره د خپلې سیمې مهم خبرونه شریکولی شئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15، 00 24 11 40 215، 00 24 11 40 315، 00 24 11 40 315.
او که غواړې د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړې نو شمیرې له ځان سره ولیکې:
0800 22 0333.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
ګورو چې چار سره رابطه کړې ده په پیل کې. ستړي مشي ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراد او خیر سیم په خیر راغلی.
زه دغه عبدالرحمن خبرې کوم د تیر واره نه.
ښه، په خیر راغلی عبدالرحمن صاحب. څه خبر مو راوړې دي؟
خبر هم داسې دی چې مونږ وایو کنه سعودي عرب کې اوسېږو پر یاد خار کې یو دا عرض داسې کوو کنه چې زمونږ
د دې ټلیفون قطع شو. رحمان صاحب بیا را سره رابطه وکړه څه خبر دی در سره یو که غوښتنه یې نو بیا په بلې خپرونې کې را سره رابطه کولی شي. د ګلپاڼې په غږ باندې درته سندره نشرو.
ਮਲੰਗਾ شراؤ وڑی گا راشما گلاب گلاب کا او پر خشراؤ وڑی گا راشما گلاب گلاب کا ساچی باجڑ ملنگا ماچی بخند ملنگا پی خف دیوران خسو بیاو کئو زل ملنگا پی خف دیوران
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په سلام پښتونخوا خبرونه کې د نوې سلسلې سره سم درته ځنې دلچسپ خبرونه هم تر سره نشرو. یو خبر خدا دی چې د فلپین ولسمشر رودریګو دوترتی یو فرمان لاسلیک کړی دی چې د دې فرمان سره سم په ټولو د عام محضر په ځایونو کې په دفترونو کې ودانیو کې ښوونځیو کې بهر په بازارونو کې په هر یو ځای کې په د سګرټو په سکلو باندې بندیز لګولی دی. ورسره ورسره د دغې ودانیو دننه هم ان دا چې د کورونو شاوخوا په کوڅو کې هم په سګرټو سکلو باندې بندیز لګولی دی او ویلي دي چې که څوک ونیول شو نو 15000 پیسو جرمانه او څلور میاشتې زندان سزا به ورته ورکوي. 15000 پیسو چې دی هغه د سلو ډالرو برابر دي، یعنی شپږ زره افغانۍ یا لس زره کلداري. دوترتی خپله ډیر زیات سیګرټ سکل په یو وخت کې او هغه وخت پریښودل چې کله ډاکټرانو په دې کې یو مرض پیدا کړ چې هغه ته د برګرز مرض یې دا داسې یو مرض دی چې دا د انسان رګونه د وینې رګونه چې دي دا بند شي. او دوترتی په باره کې دا ویل کیږي چې د نشه یي موادو پر ضد چې کوم کمپین پیل کړی دی په هیواد کې په هغه کې ډیر زیات خلک وژلي دي، خو د فلپین ولسمشر وایي چې دی غم نه کوي او د نشه یي موادو پلورونکي قاچاقونکي او ورسره ورسره استعمالونکي هم ټول په نخه کوي. یو کس را سره ته ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم را ته بخښه وسیمه.
پامیر سایل صاحب تا ته او د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته او کارکوونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. زه بختیار خان کاکړ یم، لزله کلاسیک پلاس.
په خیر راغلی کاکړ صاحب، څنګه یې؟
خیر دی، شکر. پامیر صاحب ته څنګه یې جوړې؟
مننه، خوشاله اوسې. څه خبر مو راوړې؟
پامیر صاحب، خبر خدا وای چې یو څو شپې لمخه د جمعیت علما اسلام یو ګوند د مولانا عبدالغفور ادریس صاحب باندې کوم خودکشه حمله وسوله، نو د دې په خلاف باندې نن بیا په کلاسیک لا او د دې په خلاف او د حکومت نه اکشن اخستلو په خلاف دلته په کلاسیک لا کې نن بیا یو مظاهره اعلان شوی د کیج سر.
ها، او د مظاهره کې عام خلک هم ګډون کوي کنه؟ د ګوند مظاهره ده
سر، عام خل دا عام گرد کلاسی پلا سیاسی دی کا کارباریان دی کا عام وګړي سي دي دا ټول اعلان سوي دي ټول ته دا غور کړی سر.
دکانونه هم بند کړی دي کنه؟ ایوازي احتجاج؟
نه سر، خالی احتجاج دي، دکانونه نه دي سر.
سمه ده، ډیر مننه، خوشاله اوسه. خسته خبر مو را سره شریک. آباد، خدای پامان. د هارون بچا په غږ سندره درنه شو.
سرو لمبود غر غرود شور نادی خبر، سرو لمبود غر غرود شور نادی خبر، دا څوک چې جنگ وړي د جنگل زور نادی خبر،
خبر
بچی لاد گدر گرو رکی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکی یادوی پ گدر لگی دلی اور دی خبر جنگ گڑی د جنگل زور دی خبر سو لمبو درو شور دی خبر سو لمبو کور دور نو برمان لی ونی سماد کور دور نو برمان لی ونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ جنگل زورن دی خبر دسترو لمبو دگر درود شورن دی خبر دسترو لمبو خلق دمرا د نفرت پا گنا مگرموا دا خلق دمرا د نفرت پا گنا مگرموا
مشال راڈیو تغوگی است زبایت و تبصیرو تو ورشم زیشان اپنی دیدی که پا باڑی که دی بیجلی دیر زیاد بد حال دی اتل سات نوی د خلکو اوبه نشته. نور الله لیکي چې په لوګر کې بیروزګاری اوج ته رسېدلې ده او خلک د کور خرچې ته حیران شوي دي. دا خبرونه دي ستونزې دي. به هر حال بارش کیهان لیکي د ننګرهار ملي ټي وي د نشراتو مدیر هم د چهارشنبه په ځانمرګي برید کې شهید شوی دی. دی وایي زموږ ګاونډی دی او هغه مړ شوی دی. خالد فیصل زازی لیکي چې د خوست ولایت په ناری سیمه کې د طالبانو او د افغان عسکرو ترمنځ نن سخت جنگ روان و. تنها مومند لیکلی دي چې په مومندو کې تقریبا دوه میاشتې وشوه چې ټول موبایل شبکې بندې دي، نټورکونه بند دي، مسافرو ته تکلیف دی. دا هم ستونزه ده، خبر نه دی. او یو کس راسره دی، ستړي مشئ.
ډېره مننه پامیر فیم صاحب. داود د کور میکن سینه تاسو په انټه کې یم.
په خیر راغلی داود صاحب، څه خبر مو راوړی؟
دوه خبرونه ما سره دي. پرون زمونږ د سادې په بازار کې لکه یو کس چا وویشتو مړ شو، لکه دا لکه ګنا بل چا کړی وه په کې وویشتلی شو دا، او لکه کس د حکومت ځان خپل حواله کړو ورکړو ځان کنه. یو دا تازه خبر ده، بلکې د بېنظیر سکیم کومې پیسې دي که نه مخکې زمونږ په کور مې کې ورکولې، اوس زمونږ نن ته دا خبر میلاو شو چې دا به سپیتال کې ورکوي. او دې دپاره چا ته کټونه چې نه دي ورکړي شوي که نه، هغو خلکو ته وي چې ستاسو ته به مونږ اختر نه بد د پیسې درکوو. دوی ته صرف چوټونه غاندې کې ورکړي شوي دي. مونږ حکومت ته دا خواست ده چې لکه دا د کور مې خلکو ته دومره لویه ستونزه مه جوړوي چې چلته دي چې پوه شي ضلع ته، او لکه دا دې په کور مې جلسې کې ورکولې کېږي د بېنظیر سکیم چې کومې پیسې دي.
سامه ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسه. اوریدونکو د کرن خان په غږ سندره درته نشرو د اجمرند شاعری ده.
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للارا وڑے ہو شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للارا وڑے ہو لک بہار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو ٹپو پٹو للا راوڑے ہو ملنگ بنگو کر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو کر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو کر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو شامل دے پوری گھر ستارا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
مشال راډیو ته وګیاست او ګورو چې چا را سره رابطه کړې ده. ستړي مشي. ستړي مشي.
خیر السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک یو لکم زیاد ټلیفون کړی؟
زخو جی تحصیل ضلع بنو نہ خبر متاثرین ببر کے نو خبر در کہو
خنوم مصد
نوم نے شیر محمد
بخیر اگلے شیر محمد سے خبر راکڑے
خبر خدا کا دے زمنگ دا کم ڈی پی زی ڈی پی زو دادا تحصیل تخیل والا دا سو سو کلی کلی دے اگے نہ پاس کم کلی پلی دے اگے میسجنا ٹول بند کری دی او دا موږ د متصلین دا ډېر سخت ستونزه دا بل څه کوم رشن راځي رشن دغه کې دغه غوړي بالکل بسې د دوه میاشتې شي چې غوړي نه ورکوي د دغه څه خبر بیا سرکار ته ورسوه. صحیح شوه.
صحیح ده سرکار ته به ورسو. مننه خدای په امان. ښه لقمان سمالخیل له شمالي وزیرستان لیکي چې زموږ وطن ته هم لږه پاملرنه پکار ده. صحیح دی دا خبر نه دی ستونزه ده. شان ملک لکی هر قسم خبرونه لرو حالات او ناخوالې په خپل سترګو وینو په کور کلیمو د پاکستان درانه توغندی شپه او ورځ وریږي خو د سیمه نه د لیکل چې دا کومه سیمه ده چې هلته دا توغندی ورولو د توغندی ورېدو دغه تور پورې کړی دی. عبدالرحیم ملنګ د هم د بجلی ګیس او د موضوع باندې د غلی کې کربوغ شریف زین العلماء د تبصره زکه چې ستونزې دي دا خبر نه دی. او په جالبو یا دلچسپو خبرونو کې در سره یو بله کیسه شریکوم. له ټولنیزو رسنیو سره تړلې ده. داس چل شوی دی چې د چهارشنبه په ورځ باندې د جنوبی افریقا یوې ښځې په ټویټر باندې لیکلی دی چې که څوک ورته دا وښیي چې د ډرایورۍ یا د ګاډي چلولو اجازتنامه یا لایسنس چرته اخیستلی شي نو دا به ورشي پیسې به ورکړي او دا لایسنس به واخلي. نو د پولیسو وزیر چې دی هغه هم په دې ټویټر کې موجود دی او خپل ټویټونه کوي عملته بیانونه شاین لیکي. د دې پولیسو وزیر چې دی د ده نوم دی فیکیلی بالولا او د دا ټویټ کتلی دی د دې ښځې دا لیکنه یې لیدلې ده. نو ده ورته لیکلي دي چې د ډرایورۍ لایسنس اخیستل جنایت دی او هیڅوک نشي کولی چې د کلچو غوندې یا د بسکوټو غوندې ډرایورۍ لایسنس واخلي. او به ورته دا هم لیکلي دي چې زبا د ټرافیکو ډپارټمنټ ته وایم د ټرافیک پولیسو ډپارټمنټ ته چې تا ونیسي. دا وزیر چې دی په ساوت جنوبی افریقا کې ډیر مشهور دی او جالبه خبره دا ده چې د ښځې که جنایت کوي دي ته معلوم هم ده چې دا ناقانونه کار دی. ډرایورۍ لایسنس لپاره سړی باید امتحان یا ازموینه کې بریالی ووځي هغې نه وروسته ډرایورۍ لایسنس ورته ورکول کیږي. نو په ټویټر باندې او په فیسبوک باندې هر یو شی ملي کېدای شي کوم وزیر درته پام شي او تاسو په کومه کیسه کې ونیسي. د ناشناس په غږ باندې سندره اورو.
دادا مست پسر لائی دے دادا مست پسر لائی دے دادا اور سزا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشرا پیشو دادا مست پسر لائی دے دادا مست پسر لائی دے دادا اور سزا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشرا پیشو دادا مست پسر لائی دے ہر گل بٹی جی آسو ہر پان کمار در هر گلاب مشرب شو دادا مست پسر لای دے دادا مست پسر لای دے دادا ووٹ تک کو بنا ہر پان خمار دا هر گلاب مشرب شو دادا مست پسر لای خلوت کے خاموش ہوا شور ہے جس نے خلوت کے خاموش ہوا شور ہے تیرے بم پکے رہے دے آشا والے بنا دے سو تیرے بم پکے رہے دے آشا والے بنا دادم 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 گھر لائے دے دادم سر لائی دے دادا بوٹ تب تک بھی در ہر پان پمار در ہر گنا مشرا بیش دادا مصوب سر لائی دے دادا بوٹ تب تک بھی در ہر پان پمار در ہر گنا مشرا بیش دادا مصوب سر لائی او سر لائی
مشال رادیو ته غواګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده او ګور چې څوک را سره دی او تازه څه خبر لري تازه او مهم ستړي مشه وعليكم السلام نوم او سیمه خصمال خیل صاحب تاسو خو ستونزه شریکه کړې وو په فیسبوک کې نو بیا مو ټلیفون ولې وکړه خبر لري سعید خدای پامان دا سیمه کوي کنه په فیسبوک چې تاسو تبصره ولولم بیا د ټلیفون کولو ضرورت نشته چې تاسو ټلیفون وکړئ بل را سره څوک دی او لکم ځای ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم موسمه
جی ټان کړی شانور نه هم حمله زدرانم در سره
زدران صاحب څه خبر مو راوړی
جی بس پٹان کے ہو جی دا خبر دا جی یا فر علاقے کی پارن یہ دہشت گرد یا پول یا ان کا سوڑا دا جی بس دا پول یا علاقے کی پارن دیگر اڑا دا جی
ہاں چاروا کی سوئی چی کڑی دی وہ سپوری
بس جی دا خود دہشت گرد جی مونگ بس نہ ہو سکتی جی
صحیح دا
دہرا ڈرامن
خدا پامان خوشحال ہو سی ګورو چې بل را سره څوک ته ټلیفون وکړه دی هیڅوک هم را سره نشته نو د هما په غږ سندره درنه شو
Thank you.
مشال رادیو ته وګیاست او اوس په هم زوګورم چې دلته تازه خبرونه څه دی را سره. لطیف الله فکرمند لیکي په شمالي وزیرستان کې دی دی وی په محمد خیل کلی تحصیل بویا کې د کرومایټ او تانبه لویا ذخیره یا زیرمې موندل شوې دي او اوس حکومت وی نیولې دي او لسی خلک ته محروم دي. حکومت باندې په زور قبضه کړې ده. فکرمند صاحب په هر هیواد کې دا قدرتی طبیعي زیرمې چې دا د ولس نه دا د حکومت دا د اغر دولتي نو دولت حق لري چې هلته حکومت کسان ور ولېږي او هلته هغه ونیسي او د هغې استخراج عمل شروع کړي. البته په هغه استخراج عمل کې بیا ولسی وګړو ته حق ورکوي چې هغوی هلته کار وکړي په قانونو کې او دا دغه کې. نو دا ول حکومت په زور ورباندې قبضه نه ده کړې. دا اصل کې د دې خاورې ملکیت دی او حکومت دنده ده دا وظیفه ده په اساسي قانون یا عین کې راغلي چې دا قانون او مادنیات شي په دې باندې دا د خلکو نه بلکې دا د دولتي مطلب دا شو چې د ټولو ولسی د ټولو پاکستان په سطح باندې د ټولو په خېګڼه باندې هغه کارول کیږي. بهرحال شیر افغان صافی لیکي چې د چپې درې ولسوالۍ باندې د وسلوالو په ولسوالۍ جنگ تر چهارشنبې راهیسې دوام لري. وایي دوه ورځو پرتله نن دومره توده جګړه نشته. دواړو خواو ته وی درنه مرګ ژوبله اوخته ده او عام ولس هم د مرګ ژوبله نه بغیر نه دی پاتې او د ولس دواړو خوا ولس چې دی د دواړو لخوا زورل کیږي. طالبان یې د کورونو نه د مورچې په توګه کار اخلي او حکومت ورباندې کلیو ته ټولې تللې لارې بندې کړې دي. سمد ډېره مننه د بریالي سمدی په غږ سندره درته نشرو.
شملی درتا پسر کرو کرنا دستور راوڑا منبا بینیت سادر دشملو وطن تراشا چی شملی درتا پسر
او د سلام پښتونخوا ورسته سندره درته د فی خان په غږ در نشرو په بلګړی کې بیا ځ در سره
چکے